الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. أورن مؤمنان، الله تبارك وتعالى بدي آيات كريمك فرماي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ويهار هاغ چوك چه صالح عمل وكي، آغا که نارینه وی که شزینه وی، یعنی دا که یو نارینه خپل اعمال نیکی او یا شز خپل اعمال نیکی، په دې شرط باندې چې ایمان ولری. الله تبارک و تعالی فرمایی فلنحیینه، موږ به دته ژوند ورکو، حیاتا طیبه، یو سپیڅلی او پاک ژوند به ورکو، او دته به دته هغه اعمالو چې دا کړی دي د هغو مزدوري به په صحیح طریقه باندې، په پوره طریقه باندې ورکو. یعنی دا چې یو به حیات طیبه، نیک او سپیڅلی ژوند ورکو، او بل د چې هر څه اعمال کړی دي د ده اعمال به ټول نه ضایع کیږي، د هر عمل به پوره پوره بدله الله تبارک و تعالی ورکوي. الله تبارک و تعالی د جدو شیان وعده د هغه مؤمن سره وکړل چې یو ایمان والای او بل صالح عمل والای. دا دو شیان که په چا کې موجود و، ایمان سره د شو اعمال، ځکه که یوازې ایمان موجود وي اعمال بد وي، د بدو اعمالو نتیجه بده ده. بد عمل انسان گناهگار وی، پر گناهگار انسان بانگی بدی او بی برکتی نحستو نرازی، دا دی امکان ستا چی دا ایمان دی دمری ضعیف کی، چی وقتی دا اللہ سر محبت قطع سی. که یواز ایمان وی صالح عمل نوی، نو دا خلاص دو لار کم دا الا ما شاء الله. او کچیر اعمال نیک وی ایمان نوی، دا سر یقینی نس خلاص دا لی. اگر چی ایمان لری اعمال ای بدوی، امید دا دیستا چی وقتی دا اللہ دا عذاب خلاص. خو که ایمان نوی ار چمر اعمال چی نیک، که دا مخ دمزی کی طولی پیسی دای صدقه کی، هم ایت نتیجه نلری. که مخ دمزی کی طول تر سجدو وکاجی، هم چی ایمان نوی نتیجه نلری. که حجون ادا کی، که روشی ونیسی، ار چی چوی کی، خو چی ایمان نوی نتیجه نلری. ایمان بوی یاو، اعمال به نیک وی دوا، الله تبارک و تعالی به دو شیان ورکی، یو به ورته حیات طیبه ورکی، او بل به د اعمال پر پر بدله ورکی. دغه حیات طیبه چې الله د ته ورکی، د دې څو تفسیر سوی دی. یو تفسیر ادا سوی دی چې یو څوک ایمان والا وی، خپل اعمال ای نیک وی، الله تبارک و تعالی به په مځکه کې د دنیا په ژوند کې د ته د عزت او د وقار ژوند ورکی. داسې به نه وي چې خلکو تر ګریوانو نیولی، داسې به نه وي چې خلک به یې سپکې سپورې ورپسې وایي، داسې به نه وي چې خلک به د ده څخه کرکه او نفرت کوي، داسې به نه وي چې په دنیا کې به دی ذلیل وي، خوار به وي، بېعزته به وي. نه، د عزت ژوند د دنیا تمام اسباب و وسائل او د دنیا امکانات دا به الله تبارک و تعالی ده ته وربرابر کړي. دی به د اطمینان، سکون، وقار، عزت ژوند دی کی د حیات طیبه دی. بل تفسیر دا سوی دی چې د دې حیات طیبه څخه مراد د قیامت د ډېر ستر او ستړي سفر هوسایي ده. کله چې یو څوک وفات کیږي، د دنیا څخه رحلت کی، یو ډېر سخت او ډېر ستړي سفر شروع کیږي.
داسې سفر دی چې هغه په یوه ورځ نه خلاصیږي، په دوو ورځو نه خلاصیږي، په میاشت نه خلاصیږي، په کال نه خلاصیږي، په زر کاله نه خلاصیږي. دونه اوږد سفر دی، او د دې سفر دومره سختی دی چې هره ثانیه او هره دقیقه یې دومره سخته ده چې په دنیا کې هغومره تکلیف پر انسان نشي راتللی. یو څوک که ایمان والا جوړ سي او څوک که خپل اعمال نیک کي، الله تبارک و تعالی به دغه ستړی سفر چې ناپایانه دی او ډېرې عجیبې عجیبې سختی دي، دا به ټول ورته حسانه او هلته به یو مستریح ژوند ورکي، هېڅ ستړیا به نه، هېڅ تکلیف به نه. دا حیات طیبه دی. بعض علماو لیکلي دي وایي حیات طیبه دا دی که یو څوک ایمان والا جوړ سي، صالح عمل والا جوړ سي، الله تبارک و تعالی به د ده په زړه کې نورانیت واچي، داسې معلوماتونه به ده ته حاصل سي، او داسې علم به د ده په سینه کې پیدا سي، اگر چې هېڅ علم ده نه یې کړی، هېڅ یې نه یې زده، مګر په زړه کې به الله جل جلاله داسې معلوماتونه ورواچي چې د هغه معلوماتو په برکت به دی په دنیا کې ډېر ښه ژوند کوي، او ډېرې ښې لارې به انتخابولی سي، خلکو ته به ښې مشورې ورکولی سي، په خلکو کې به محبوبیت پیدا کړي، او همدا ډول د آخرت لپاره به ډېرې صحیح صحیح طریقې په کار واچي. هر هغه شی چې د ده دپاره ګټه وي هغه به کوي، او هر هغه شی چې د ده دپاره نقصان وي هغه به نه کوي. دغه علم، دغه معلوماتونه چې د ده په سینه کې الله اچي، دا حیات طیبه دی. یو بل تفسیر دا سوی دی چې حیات طیبه دا دی چې الله تبارک و تعالی به د ده په وجود کې داسې برکت واچي چې په کم کور کې وي په هغه کور کې به برکت وي، په هغه کور کې به د ناجوړیو مخه نیول کېږي د ده له برکته. دا معلومه خبره ده چې یو بدینه انسان، بد عمله انسان، دا چې په یو کور کې وي دا هغه نحست پر دې کور پروت وي، حتی پر ټوله کلی یې پروت وي، حتی حیوانان ځینې بیریږي. یو حدیث شریف کې راځي، یو ورځ یو اوښ ډېر په تیزۍ پیغمبر علیه السلام ته راغلی، که یې کتل د اوښ مالک د شا د خوا په پسې دي، چاقو یې په لاس کې دي، غواړي چې دا اوښ حلال کړي. اوښ رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معجزه دا درلوده چې د حیوانانو سره هم خبرې کولای سوای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښ ته وویل چې اوښ دی خو ستا مالک دی، الله پر تا فوق لوړ ګرځولی دی، ته یې دغه ما تحت ګرځولی، ته ولې د دې خپل مالک اطاعت نه کوې؟ اوښ په جواب کې ورته وایي، ای د الله رسوله، کله چې د ماخوستن وخت راسي خپله د دې کور مالک او د کور نور غړي ټول بیده سي او هېڅ عبادت ته الله نه کوي، د ماخوستن لمونځ نه کوي، زه پر دې بیریږم چې په دې شپه به د الله عذاب راسي پر دې بېدینانو باندې، پر دې بېدینه کور باندې، په دې عذاب کې به زم حلاق سم، ځکه زه د دې مالک اطاعت نه کوم. مالک د دې اوښه څه په عذاب و، چاقو یې پسې راخیستی و، حلالوي یې چې دی زما اطاعت نه کوي، بار نه وړي، خبره نه مني، حکم نه مني. بیا پیغمبر علیه السلام هغه کور والا ته هدایت وکړي چې تاسو خپل منځونه شروع کړئ، عبادت شروع کړئ، دا اوښ به ستاسو اطاعت کړي، ورته د حیوان سره دا حصه. بې دینه انسان، بې لمانځه انسان، ګناهګار انسان، دا یو ډول نحست لري، بې برکتي لري، او د دې احتمال و امکان سچ پر هغه کور و اکلی دي د الله عذاب راسي. او یو څوک چې دینداره وي دا بې برکت لري، د دې دیندار انسان په برکت الله تبارک و تعالی ډېر تکلیفونه ایسته کوي. نو که چیرې یو څوک ایمان والا جوړ سي، صالح عمل والا جوړ سي، الله عز و جل به د ده وجود داسې نورانی جوړ کړي چې د ده په برکت باندې به الله تبارک و تعالی دا کور، کلی، ښار ټول الله عز و جل د تکالیفو څخه خلاص ساتي د ده په برکت. دا حیات طیبه دی. خو په هر صورت ایمان خو الحمدلله زموږ په ټولنه کې د مؤمنانو ټولنه ده، هر څوک پر الله او د الله پر رسول باندې ایمان لري، کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وای، او هیڅوک په دې راضی نه دی چې د ایمان د چوکاټه سجده باندې ووسی. خو په صالح عمل کې خبره ده، د بعضو خلکو اعمال نیک وي، د بعضو خلکو اعمال نیمه نیک وي، او د بعضو خلکو اعمال بد وي. هغه کسان چې اعمال یې بد دي، او هغه کسان چې اعمال یې نیم بد دي نیم ښه دي، هغو خلکو ته دا پکار ده چې خپل اعمال نیکي د بدو اعمالو څخه ځانونه وساتي، او د ګمراهیو د ګناهو څخه ځان وساتي، او دغه افتخار لاسته راوړي، حیات طیبه وګټي. او د خپل نیکو اعمالو بدلی وګټ. د اعمالو د نیکولو لپاره خو ډیر لاري دي. هر هغه عمل چې الله تبارک و تعالی پر تا فرض ګرځولی دي تا به خامخا کوي، او هر هغه عمل چې الله عز وجل پر تا حرام ګرځولی دي هغه به نه کوي. په تمامو فرضي اعمالو باندې عمل کول او د تمامو حرامو شیانو څخه ځان ساتل دا صالح عمل دی. خو کله کله انسان په یو داسې حالت کې ګیر راسي، ښه پوهیږي چې دا عمل پر ما فرض دی، مګر بیا هم هغه عمل ځینې پاتې وي. ښه پوهیږي چې دا عمل کول ما ته حرام دی، دا کار چې زه کوم دا ګناه ده، په خوله وایي پوهیږم چې ګناه ده، پوهیږم چې عذاب پکښې دی، بیا هم کوي. دا چې دی کله کله فرضي اعمال ځینې پاتېږي او کله کله په حرامو کارو کې واقع کېږي، شیطان ورباندې غالب سي، د شیطان غلبه ورباندې راسي. د شیطان د غلبې څخه د خلاصولو لپاره، د دې څخه د ځان خلاصولو لپاره چې فرضي عمل د سړي څخه پاتې سي او یا حرام کار ځینې وسي، ډېرې طریقې علماو ښوولي دي. یوه طریقه یې دا ښوولې ده چې د خپل نفس کمزوري سي. نفس په څه شي باندې کمزوري کېږي؟ نفس په روژو نیولو باندې کمزوري کېږي. روژه دا د الله تبارک وتعالی یو بهترین عبادت دی. کله چې نفس غالب سي نو په انسان کې د طغیان او د سرکشۍ ماده غالبه سي، فرضي اعمال په سترګو ویني، هغه شیطان په دې کې دغه د طغیان ماده مسته مسته کوي او د دې فرضي عمل اهمیت یې د ذهن وباسي. او کله چې نفس پر انسان باندې غالب سي بیا ښه پوهیږي چې یو کار حرام دی. دا د نفس هغه د طغیان او د سرکشۍ ماده پر انسان دومره غالبه سي چې دا نفس په انسان کې مست مست سي، د دې ګناه چې کومې بدې پایلې دي دا ایریکي. د دې نفس د خلاصولو لپاره یوه طریقه روژې نیول دي. روژه نیول نه یوازې دا چې د نفس څخه سړی خلاصي، نورې ګټې هم لري. یوه ګټه خو یې دا ده چې دی روژې نیسي، د روژو نیولو په نتیجه کې به یې نفس کمزوری وي او بیا به د دې دلاوري د ده سره ورسره نه وي چې حرام کار دي وکړي، بیا به د ده سره د دې دلاوري نه وي ورسره چې د ده سره فرضي عمل پاتې سي. او بله فایده یې دا ده چې انسان و هغه نعمتو ته ورمتوجه کوي چې الله ده ته ورکړي دي، خدای په خبر نه دي. ځکه الله تبارک وتعالی انسان ته درې ډوله نعمتونه ورکړي دي. یو هغه نعمتونه دي چې ثابت دي، دی پیل حاله دا هغه نعمتونو څخه لذت اخلي او هغه نعمتونه دی پیژني او هغه نعمتونه دته معلوم دي. او دوهم ډول داسې نعمتونه دي چې الله تبارک وتعالی دته ورکړي دي، خدای په خبر نه دي، معلومات یې ورته نشته. او دریم ډول داسې نعمتونه دي چې تر اوسه راغلي نه دي، خدای ورته امیدوار دي چې دا نعمتونه به الله ما ته راکړي. هغه نعمتونه چې دی یې پیژني پیل حاله یې د دې نعمتو څخه دی خوند اخلي، هغه نعمتونه چې الله دته ورکړي دي خدای یې نه پیژني په خبر نه دي، هغه نعمتونه چې دی ورته امیدوار دي چې الله به دا نعمتونه ماته راکړي، هغه نعمتونه چې دته الله ورکړي دي دی یې پیژني، هغه دا دي. الله تبارک وتعالی د نیست څخه هسته راوستلی دي. که الله عز وجل یو انسان نه پیدا کولی، انسان په خپله باندې و دې حالت ته نه سوی راتللی. الله عز وجل چې کله انسان پیدا کوي، اول دا پیدا کېدل د نیست څخه هسته دا د الله تعالی نعمت دی. بیا الله تبارک وتعالی په انسان روح کښې ایستي، دا بل نعمت دی. بل نعمت دا دی چې الله تبارک وتعالی ده ته اندامونه ورکړل، لاسونه یې ورکړه، پښې یې ورکړې، سترګې یې ورکړې، سر یې ورکړې. که چیرې یو انسان الله تبارک وتعالی پیدا کړی وای او سترګې نه درلودی، یا یې لاسونه نه درلودی، یا یې پښې نه درلودی، یا یې ټوله نه درلوده، یو ژوندی وای، دا انسان به څومره د بدبختی احساس کولی. الله تبارک وتعالی لاسونه ورکړه، پښې یې ورکړې، سترګې یې ورکړې. بیا الله تبارک وتعالی مور او پلار ورباندې مهربانه کړل، هغه حالت چې د یو مچ د ځانه نسوی شړلی، هغه مهال الله د ده حفاظت وکړي. بیا چې کله رالوی سو، الله تبارک وتعالی په تدریج تدریج باندې تر ځوانۍ پورې راورسوي، عقل یې ورکړي، فکر یې ورکړي، د اورېدلو قوه یې ورکړه، د ویلو قوه یې ورکړل، د مال ګټلو طریقې یې وروښولې، د کور ژوند، سرای، زندگی، اولادونه، میرمن، کاروبار او د خلکو سره د ګزارې کولو لپاره جنی لاری چاری تا ټول د الله تعالی نعمتونه دي چې ما یې جنی نمونه یاد کړل. په دې باندې انسان پوهیږي چې د الله ما ته راکړي دي که الله نور کې انسان یې په زور الله سره نشي راوړلی. دا یو ډول نعمتونه دي. ځینې داسې نعمتونه دي چې انسان ته الله ورکړي دي، خدای ورباندې خبر نه دي. هغه نعمتونه دا دي، الله تبارک و تعالی اوبه د ده دپاره نعمت پیدا کړي دي. دی پوهیږي چې دا نعمت دي، خو په دې نه پوهیږي چې دا څومره لوی نعمت دي. الله تبارک و تعالی د ده دپاره میوې پیدا کړي دي، مختلف میوې. هغه میوې دی خوري، مګر په دې نه دی خبر چې دا میوه څومره لوی نعمت دي. انسان دی بس میوې دي راځي خوري، او اوبه څښي، او خوراک کوي، ډوډۍ کوي، خوب کوي، دا ټول شیان ورته معلومیږي. اما چې په دې نعمت کې څومره لوی والی دی، څومره خوند دی، هغه لذت او د دې نعمت ستروالی لوی والی دی نه پیژني. نعمت او د نعمت لوی والی دا دوهم ډول نعمتونه دي چې الله تبارک و تعالی انسان ته ورکړي. انسان ورته متوجه نه دی. پلار د الله تعالی نعمت دی، اما اکثر اولادونه د پلار څخه په عذاب دي. دا چې پلار څومره لوی نعمت دی، نعمت یې بولي، خو دا چې ښه نعمت دی په دې نه پوهېږي. کله چې دا نعمت زائل شي، پلار وفات شو، بیا نو هغه زامن ارمانونه کوي، وایي چې دا پلار مو په وژو کې ګرځولی، او دې پلار مو ټوله ورځ موږ ته سمه خبره نه کولی، او ما چې څه ګټلی سم نیمه یې په اور سوځلی. ښه مګر چې ژوندی وای، خو د دې پلار په وجود کې چې کومې ګټې دي، هغه د انسان عقل ته نه وړاندې کېږي. یا مور چې څومره لوی نعمت دی، اولادونه چې څومره لوی نعمت دی. ډېر انسانان د اولادو څخه سر ټکي. اولاد د الله تعالی نعمت دی. دا چې کله هغه اولاد د ده څخه نیستي سي، بیا درته معلومیږي چې څومره فواید زما د اولاد په وجود کې وي. یا د انسان لپاره د ده میرمن دا یو لوی نعمت دی چې د ده خدمت کوي، د اولادو خدمت یې کوي. یا دا چې یوه میرمن یو څوک ځینې په عذاب وي، په هغه کې ځینې امتیازات وي، درته معلوم نه وي. کله چې هغه نعمت زائل سي، بیا درته معلومیږي چې یاره دې ښځې خو دا کمال و دا کمال درلوده، د هغه کمال په وجه باندې زه هوسا ومه. اوس چې هغه ښځه وفات شوه، یا هغه ښځه نشته اوس، یا نیمګړتیاوې زه محسوسوم، دې ته نو ورته زیات شمېر نعمتونه دي چې انسان یې نه پېژني. دا دوهم ډول نعمتونه دي. درېیم ډول هغه نعمتونه دي چې انسان ورته امید لري، لکه الله تبارک و تعالی چې وعده کړې ده: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. هر هغه څوک چې صالح عمل والا جوړ سي، که نارینه وي که ښځینه وي، او ایمان ولري، الله عز وجل به ورته حیات طیبه ورکی. نو هر مؤمن مسلمان د حیات طیبه نعمت په انتظار دی. الله تبارک و تعالی د نیک عمل و خلق سره د مزکی د خلافت وعده کړی ده. دا یو نعمت دی دیته مؤمن مسلمان په انتظار دی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دا یو بل نعمت دی که څوک ایمان والا صالح عمل والا جوړ سي، الله عز وجل به د محبت د خلقو په زړه کې واچي. دا بل نعمت دی، دې نعمت ته مؤمن مسلمان په انتظار دی. الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ باندې دته هوسا مستريح ژوند ورکی. دا یو نعمت دی، دې ته مؤمن مسلمان په انتظار دی. جنت ته مؤمن مسلمان په انتظار دی، او د دوزخ څخه د کړاوونو د خلاصون په انتظار دی. دا هغه نعمتونه دي چې انسانان ورته امیدوار دي. خو دا اول دوه ډوله نعمتونه چې انسان ورباندې خبر دي یا ورباندې خبر نه دي، د دې نعمتونو راګرځول او دا نعمتونه د ځان سره ساتل دا په شکر باندې کیږي، او زوال یې په ناشکری باندې کیږي. نو شکر خو ته هغه مهال کښلی سې چې ته خپل نعمتونه وپیژنې، د سره چې ته په یو نعمت خبر نه یې، بیا به نو د هغه نعمت قدردانی ته څنګه وکې. د روژې دوهمه لویه ګټه دا ده چې تا په هغه نعمتونو باندې خبروي چې ته ورباندې خبر نه یې. یوه ګټه خو یې دا ده چې ستا نفس مغلوبه کوي، په تا کې چې د طغیان ماده هغه لوړیږي، هغه کمزورې کوي، او نفس د سرکشۍ راګرځي. کله چې نفس د سرکشۍ راوګرځېدي، بیا به ښه عمل ته په هیڅ صورت نه پرېږدې، او د بد عمل د کولو لپاره به هیڅ زلاوري نه لرې. او دوهمه ګټه د روژې دا ده چې ته کله روژې نیسې، نو بیا به تا ته د هغه نعمتونو معلومات لاسته راځي چې الله تا ته درکړي دي، خو ته ورباندې خبر نه یې. شروژه خو په کال کې یوه میاشت فرض ده. د دې یوه کال څخه ماسوه ځینې نورې ورځې هره میاشت ستا، په هر هفته کې ستا، چې د هغو په نیولو سره خو دا دوې ګټې لاسته راځي. یوه درېیمه ګټه دا هم ده چې د الله پیغمبر د هغو ورځو دپاره زیات زیات امتیازات بیان کړي دي. بیا دا خبره واضح کوم، روژه هره ورځ چې وي، په هر هفته کې چې وي، ګټې خو یې دغه دي چې ستا نفس مغلوبه کی په هغه نعمتونو دی خبرې کم نعمتونه چې تا ته معلومات نسته کله چې داغو نعمتو معلومات درته نه وي ته به شکر څنګه ادا کړې دا هغه نعمتو قدردانی به څنګه وکې یو درېمه ګټه ده چې د دغه خاص ورځو روژې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت کړی دی درېمه ګټه ده چې بعضې ثوابونه چې پر دې ورځو مرتب دي هغه به دې هم لاسته راوړي دغه روژې د کال په مختلفو ورځو کې شته په شعبان کې شته رجب المرجب کې شته د عرفات ورځې دي اولې د ذوالحجې دي او د عاشورا ورځ ده د تاسوعا ورځ ده خو په هره میاشت کې د ایام البیض دیارلسم څوارلسم پنځلسم دا درې روژې دي د دوشنبې او د پنجشنبې ورځې دي د دې په اړه باندې احادیث راغلي دي یو حدیث راغلی دی ابي قتاده رضی الله عنه روایت کړی دی دی مبارک فرمای وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه د دوشنبه د ورځې د روژې په اړه باندې وسوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دوشنبه د ورځې روژه فضیلت والا ده ځکه دا ورځ اهمیت والا ورځ ده په دې ورځ باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي په دې ورځ زه زیږېدلی یم او په دې ورځ باندې زه پیغمبر سوی یم او یو بل روایت کې راځي چې ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې د دوشنبه په ورځ باندې او د پنځشنبه په ورځ باندې دا د انسانانو اعمال الله ته پیشیش انسانانو چې څه اعمال کړی وي په دې هفته کې د دوشنبه په ورځ باندې هم الله ته پیشیش د پنځشنبه په ورځ باندې هم الله ته پیشیش پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې دوو ورځو باندې به زه روژه نیسم ځکه چې زما اعمال الله ته پیشیږي ښه دا ده چې په داسې حالت کې پیش سي چې زه روژاتی یم اعمال الله ته پیش سوه په داسې ورځ پیش سوله چې زه د الله عابد یم او په عبادت کې مې بهترین عبادت چې روژه ده نو په دې لحاظ باندې هره دوشنبه هره پنجشنبه که څوک روژه ونیسي دا درې ګټې وي دوی هغه مخکنۍ ګټې چې یادې مو کړلې تفصیلي خبره مو ورباندې وکړل یوه دا درېیمه ګټه چې پیغمبر علیه السلام ټول عمر دا د دې دو ورځو د فضیلت خبرې فرمایلی دي او د دې دو ورځو د روژې نیولو ثواب یې فرمایلی دي او همدا ډول د عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی دا مبارکه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به د پنځشنبه او د دوشنبه د ورځو پوښتنه کوله چې کله د دوشنبه د دې دپاره چې روژه ونیسي کله د پنځشنبه د دې دپاره چې د دې ورځې روژه ونیسي او بل حدیث ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی مبارک فرمایي او صانی خلیلی صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام تدروش يعني وست ما تخفل أشناي محبوب سيد الكونين صلى الله عليه وسلم كريدي لمرأي شيء دا وست رات كريدي جزب دا أري مياشتي دا جار لسم چوار لسم پنز لسم روشن يسم پیغمبر صلى الله عليه وسلم چ ابو هريره رضی الله عنه ته د دې وسط کړی دی په دې ورځو کې خاص اهمیت پروتي خاص ګټي پروتي دی خاص فضیلت پروتي ځکه پیغمبر علی السلام وسط کی وای دوه هم وسط اداره ته کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زبه د تاش دوه رکعات نفل نه قضا کوم او دریم وسط اداره ته کړی دی چې زبه ویتر خامخا کوم ویتر بنه پرېشتم او بل روایت کې چې ابي درداء رضی الله عنه روایت کړی دی دای مبارک هم داسې فرمای او صانی حبیبی صلی الله علیه وسلم بثلاث ما تخپل حبیب خپل آشنای محبوب صلی الله علیه وسلم د دروشان وشت کړی دی زبه هیڅ کله نه پرېږدم لن ادعوهن ما عشت تر څو چې ژوند کوم د دروشان باندې پرېږدم هغه کم دروشان دی بصيام ثلاثه من كل شهر وصلاه الضحى وبان لا انام حتى اوتر اغه درې شیان د دې چې د اری میاشتې بز درې درې روزې نه سم جرل سم څور لسم پز لسم او بل دا چې ویتر بنه پرېږدم درېم دا چې د چاش دوه رکعات نفل بنه پرېږدم بل حدیث چې عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما روایت کړی دی دی مبارک فرمایي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله وای دغه درې روژې چې سړی د اری میاشتې نیسي جرلسم څورلسم پنځلسم دا په ثواب او په فضیلت کې دومره زیاتې دي لکه سړی چې ټول عمر روژه نیسي دا بل فضیلت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی او بل حدیث معاذ العدویه هغه فرمایلی دی چې د عائشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه درې روژې د میاشتې نیولې تا یې د کومې میاشتې نیولې؟ عائشه بیبی رضی الله عنها په جواب کې ورته وفرمیل چې پیغمبر علیه السلام دا پروا نه کوله چې د دې میاشتې درې روژې نیسي د دې میاشتې نه نیسي، بلکې د هرې میاشتې دغه درې درې روژې یې نیولې چې هغه دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژې دي. په هر صورت که د دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژې دي، که د دوشنبې او د پنجشنبې روژې دي، دا خو هره میاشت شته، هره هفته شته. هغه نورې ورځې چې لا مخکې ما یادې کړلې هغه کله وي کله نه وي، عرفات ورځ کله شته کله نشته، په کال کې یوه ورځ ده، یا د ذوالحجې لس ورځې دي دا کله شته کله نشته. یعنې دا چې په کال کې یو وارې دي، که هره ورځ سړی وغواړي، هره هفته سړی وغواړي، هره میاشت سړی وغواړي، هغه روژې سړی ته نه رسېږي. دا تاسوعا او عاشورا ورځې روژې، د رجب و د شعبان روژې، د رمضان المبارک روژې، خو هر وخت نه وي. دغه د هرې میاشتې د هرې هفتې روژې خو هر مهال شته. هر هفته که ته وغواړې چې دغه درې امتیازات چې مخکې ما یاد کړو ته لاسته راوړې، بس په دوشنبه او پنجشنبه روژه ونیسه، دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژه ونیسه، په هره میاشت کې دا چانس تا ته په لاس درسي. نو ښه خبره دا ده چې یو انسان د خپل ژوند او د خپل آینده لپاره فکر وکړي، د الله نعمتونه وریاد، په کومو نعمتونو چې خبر نه دي ځان ورباندې خبر، کم نعمتونه چې الله وعده کړي دي د هغو په انتظار واوسېږي او د لاسته راوړلو دپاره یې کوششونه وکړي، صالح عمل والا جوړ سي. لکه د دنیا د یو پنځو شپو ژوند دپاره چې انسان کوشش کوي، د آخرت د ژوند دپاره هم فکر وکړي. خو ډېرو خلکو دا فکر ته ورکړي دي چې یو څوک د آخرت د ژوند د سمولو لپاره کوشش کوي نو د دنیا ژوند به ورته خرابوي. نه نه، داسې نه ده. یو خو د آخرت ژوند ګر سره د دنیا د ژوند د سمولو سره په ټکر کې نه دي. هیڅوک دا دعوه نه سي کولی چې زه که د دین کار کوم د دنیا کار به نه کوم. نه، یو سړی به دوکانداري هم کوي، یو سړی به تجارت هم کوي، یو سړی به کسب هم کوي، یو سړی به مزدوري هم کوي، او عبادت به هم کوي، لمونځ به هم کوي، جماعت به هم کوي. خو که چیرې دی پر شرعي طریقه باندې وکړي، دا د ده کسب مزدوري تجارت هم عبادت. او بله خبره لا دا که څوک د آخرت و ګټې ته خاصه توجه وکړي، دا د آخرت د ژوند سمول د دنیا پر ژوند غټ اثر اچي، د دنیا ژوند هم د آخرت د ژوند د سمولو سره سمیږي. که څوک عبادت کوي، د آخرت د ژوند فکر ورسره وي، د دنیا ژوند خود به خود ورسره سمیږي، برکت خود به خود د دنیا پر ژوند لویږي. نو الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې د دنیا ژوند په یو داسې شکل تیر کړو چې هم د دنیا ژوند په سمسوي، هم د آخرت، او د آخرت ګټې هم لاسته راوړو. دا هر څه به د الله په توفیق باندې کیږي. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.